ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یوه برخه ده چې یو څوک په یوه برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی له قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر و شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ همداسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دام هم کورنۍ په خوښه نه ده کړې. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعاً مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسوله چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بعد سر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اسلام مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږمه غورځېږمه په دې مې خلکو پوه کړئ، زنگی گما غرزی گما پدی می خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دی زوره ور
رازو دی ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعری ته تاسو ول چې په ډیرو نور کارونو مصروف یې مثلا تاسو خیاطی کوي تاسو درس وایي تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاره ده شعر او شاعری ته څومره وخت ورکوي
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت وی خو سیګم نو به ورته وخت ورکوم سهار پانتون د بیا ورسته پانتون نه بیا دکانداری د خیاطی کوم دغه نه ورسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله وزګار وسیګم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته اوسره غلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی د خپل الهام ته وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په بل کار مصروف یې ذهن ته دی او څه راسي باید هغه ولیکي تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شعر قالب تراولي او که منظم ورته کېنی لکه نور کارونه چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېر شاعران په مختلف دولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي هغه لیکي ځان سره زه خپل داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شعر موږ ورې د ډیر کله شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر تاسو لیکلی و چې نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر خو یو غم میکړ لزړه نه خپل برسیر دا یو ډیر اوک شعر ده نو زه په لومړی کې په دې نه پوهیدم چې شعر یعنی څه کوم مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم ادبی چوکاټ ته به برابر ک اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې سوګرا سره مرسته وکي یاس یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پیژنم قافیه هم پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه سات
تاسو لمرسته یادونه وکړه درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادان تاسو سره مرسته کړی ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یادا سې کوم سوق نسته دا چې لما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم او مې همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښيږي چې لکه منیر بنیرای دا زمونږ استاد یو مشهور ستوري متی الله تراب دا د شعر په برخه کې دغه ډیر او ما ګورم ادم دغه د تاسو تشویق کړم چې لا پس نورم د برخه ته کار وکړ
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړي نه کوي یا مثلا نور کاروته مخانیکي دی وای چې اقتصاد خراب ده موږ نسکو وای چې درس وای اقتصاد خراب ده موږ نسکو دا کار وکړو شعر شاعری کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعری کولای شي
شعر شاعری خود څه ده چې څومره انسان بګی جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه عمر قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای خپوخ او قوي شعر ولیکې او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر دا څنګه چې خامخا به یو سوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لواجب انسان ذهن ترازی دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکې سوک چې خوښ سو یا سوک په مختلفو ډولونو باندې خلق کولای شي شاعری د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راست کولای شي ځکه کچیر ته انسان خې اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکي نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونه سلی کله دومره نه ده نو
bale رابسولی تاسو حماسی شعرونو ته اوس پای او شعر ته وایي
سحر یې راتړنکړلو ماخام یې راتړنکړو سحر یې راتړنکړلو ماخام یې راتړنکړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنکړو یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شو الهام یې راتړنکړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې
bale
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام مې راته ډنګ کړو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو مرا مې راته ډنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سعودي افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزل، د ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعضې شعرونه ماته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ایزم دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده، او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه را کوي تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسی، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځما سره لوي شوی ده، ډیر په یو خیر روحیه باندې، او هغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق کې؟
کې
په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نه شي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوي واضح کوي او د شاعر شیر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدی چې د بلال شیرونه خوښوي، په شیر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څوایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم، زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شیرونو باندې، څه ډول نظر بیا د ته وړاندې کوئ، څه به ورته وایي؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی، نو زه هر کلنده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم، کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم، نو زه همیش دته داسې مثبت انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي، او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلې سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان ته دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما افغان باندې دا ټولن ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشانه شو، که مونږ پشا شو نو مونږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستان دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي لومړیزو او دوم ټولګي بیولوژي لولو دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کوي راته تخم لرونکي نباتات بیانوي د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیا ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکارا زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو خون کوي به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخپیل بازار یا پټ زړونو لرونکو نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړ شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دو مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتات جوړښت تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلې دي بیلابیل برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوی دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې د ننه په خاوره کې وي دندې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښې ورسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې لرښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نشوتو پاڼو څخه جوړ شوی دی چې د وځي ورسته یو لبل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
پاڼه د نبات شین رنگ برخه ده چې د دندر یا ساکې د پاسه واده کوي پاڼه د کلوروفیل یا شین رنگ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه ویني چې رنگارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پانی جوړښت، د پانی دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یوپوریز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پانی د دندو پاړه خون کې دارا ته ویل چې پاړه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسو بل دلی وی چې په نبات کې د پانی په خرینېدو او یا غړېدو سره نبات لوادي پاتې کیږي.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کیراته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیه سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنت برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوه او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنگونه تولیدوي. په ځای ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځای ترکیب په بهر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګ د میوې د خوند او هر څه لپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښه، دندر یا ساکا او پانی حقیقی ندی، ځکه انتقالی نسجونه نلری. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لورې ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمیر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرش لري. غیر زوجي ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي هر ټوټه کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی او خپل د پیریکارډیم که چیرې معنی کدا یو د ترمینالوژي لغات پیری معنی شاوخوا کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخوا یو نازکه پرده ده د هغې په واسطه باندې حته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپه زړه باندې وشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی. لوړه برخه چې د هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم ازیناتو باندې، او لاندې برخه یا کښته برخه چې د هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: رسته دهلیز یا رسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، رسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو هغه دا معنا چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نارمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابین دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابین دي. راځو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابین وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابین وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د رسته بوتین تر مابین، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپا بوتین تر مابینس، کله چې چپا بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استه یي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅې په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ والو مادر تو ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینس پروت دی. د دې یو خاصیت د دې د بوتولو والو خاصیت د دې چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخې ته ولاړ شي. مثلا درسته اوزین څخه رسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له رسته بوتین ډکسو، د دې دغه درې پلی سره بندې نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه پلی یې، دلته تاسو وینئ درې پلی لري، دلته دوه پلی لري. او بل مو ویل چې د رسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي. اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلارې څخه خپل وینه اخلي، د تخپل د کمیلارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیدي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راځي لکه د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټول آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوه ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته ټرایکاسپیډ والو موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رستا وینټریکل چې ډک سو، دا پلمونری یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی. دیته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونری وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد یې، موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي. نو د سړو څخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپه وزین ته راوړل کېږي. د چپه وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپیډ وال موجود و، دوه پلی وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کېږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کېږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی، کله چې د پمپو کې چپه بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخو ته پورته برخو ته ځي او نور هم کښته برخو ته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راسته اوزین د پمپ څخه نیولې د چپه بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو وار را وګرځېدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو. د انسان زړه په عادي حالت کې اویا واره غورځي، خود درون کار کولو په وخت کې، د ورزش کولو په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو ویشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپه بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وایي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپه اوزین ته. دا د کوچني دوران په نامه سره یاد سول.
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، د ووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.